द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړم شي ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې یو کم دی شمه نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو وجه ده د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلی
او زه مجاهد جواد
قدر منو اوریدونکو کتونکو یو شمیر رپورټونه به په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو حال وړاندې کوي مجاهد جواد
د هندستان پوز نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې له پاکستان سره ګډي پولي تڅیر مې له استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات کړي دي خو اسلام آباد دغه ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې دا د پولي پر سر د دواړو خواو ترمنځ ډزې وې
او ګران اوریدونکو او کتونکو نن به ونیس پروګرام پښتون کنکشن هم د دې یو ساته خبری خبرونه برخې چې په کیسې مې یو نړۍ په حقلا تاسو ته موږ رپورټونه مرکه او سیړنې وړاندې کوو
د متحده ایالاتو کانګرس د باراک اوباما لخوا د هغه سند د لغوه کولو پر خلاف رائے ورکړه چې په کې بعد د سپتمبر د 11 نیټې د بریتونو په حقلا د سعودي عربستان پر ضد حقوقي دعوه پرانستل شي دا لومړی ځل دی چې د کانګرس دواړو خونو د اوباما لخوا رد شوی یا ویټو شوی یو سند د کانګرس لخوا لغوه کیږي
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو وړاندې کوو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه
پاکستان سنیټ یا د سنا مجلس دغه هیواد په بهرني سیاست نیوکی کړي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده دوی ویلي چې پاکستان په خپل بهرني سیاست کې ناکامه پاتې شوی دا اندېښنې په داسې حال کې شوی چې په پاکستان کې د سارت کېدونکو غونډې څلورو ګډون کوونکو هیوادونو په دغه غونډه کې له ګډون کولو څخه انکار کړی د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه
په دې اړه جواد موږ سره دا وخت چې کوم رپورټ موجود دی نو پروډوسر صاحب وایي چې هغه د اورنګزیب خان دی اول به د اورنګزیب خان رپورټ ورو بیا به نور رپورټونه وړاندې کړو موږ سره اوسه
د هند پوز ملټری اپریشن ډایرکټر جنرال رمبیر سنگ میډیا ته ویلي دي چې پاکستان واک لاندې کشمیر کې د دوی د اطلاع تر مخه هند واک لاندې کشمیر کې د ترخګرۍ په نیت یو شمیر ترخګر جمع شوی وو او هندي پوز په دوی برید کړی دی او یو شمیر ترخګری وژلی دي
دی انډین آرمی کنډکټډ سرجیکل سټرایکس لاست نایټ ات دیز لانچ پیډز
جنرال رمبیر سنگ وای هند پوز تیر شپه د پاکستان واک لاندې کشمیر کې سرجیکل سټرایک کې یو شمیر ترخګر وژل شوی دي د دوی وینا ده چې د برید کې د ترخګرو سہولتکاران هم وژل شوی دي بلخوا پاکستان پوز د سرجیکل سټرایک هندي دعوی رد کړی دي او پوز ویان ادارې آی ایس پی آر مشر ویلي دي چې د هند لخوا دغه شن بریدونو ځواب ورکول کیږي
یہ سب جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی سچ نہیں ہے اور اگر یہ کچھ کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ پھر ریسپانس کس طرح کا آئے گا اور انشاءاللہ پورا ریسپانس آئے
آئی ایس پی آر مشر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا وی دا ہند لخوا سرجیکل سٹرائک دعویٰ غلط ادا او داسې بریدونو ځواب به پاکستان ورکوي د پاکستان پوز ویان لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا وینا وه چې دا څنګه کېدی شي چې یو هیواد کې سرجیکل سټرایک کیږي او هغه ترې خبر نه وي وړاندې کال 2011 ابټاباد ښار کې امریکایي پوز لخوا القاعده مشر اسامه بن لادن وژنې باندې هم پاکستان دا دریض وو چې د برید نه پاکستان بے خبره ساتلی شوی وو د برید نه پس د پاکستان پوز سر لهکر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم سره ټلیفون د لارې خبرو کې د هند سرجیکل سټرایک دعوا غلطه ګرځولې ده او ویلي دي پوز د هر قسمه برید ځواب ورکولو ته تیار دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف منلی دي چې هند لخوا شوی د برید کې د پاکستان پوز دو پوزیان وژل شوی دي او نه ژوبل شوی دي
په لائن آف کنټرول په نوم فائرنګ کی جس کے نتیجے میں ہمارے دو فوجی شہید ہوئے ہیں اور نو فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں
خواجہ آصف وی د برید کې د پاکستان پوز دو پوزیان وژل شوی دي د پاکستان او هند ترمنځ حالات د وخت نه کشیده شوی دي چې سره زوړاندې هند واکلندې کشمیر کې د پوز په یو کیمپ تر هغه برید کې اتلس پوزیان وژل شوی وو او هند د تور په پاکستان کې موجود جیش محمد باندې لګولې وو خو پاکستان دې نه انکار کړی وو هند وړاندې هم سو واري په پا پاکستان دا تور لګولې دی چې دلته موجود تنظیمونه هند واکلاندې کشمیر کې ترهګر کاروي کوي. د تنظیمونو کې متحده جهاد کونسل، جیش محمد او د جماعت الدعوه نامې اخیستل کیږي چې هند واکلاندې کشمیر کې ترهګر کاروي کوي. په دې تنظیمونو هند ممبئی ښار کې کال 2008 د کال پټانکوټ ایربیس باندې برید او کال 2001 دلی کې په پارلیمان بریدونو تور هم لګول شوی دی او دا تنظیمونه په ښکاره په پاکستان کې مرکزونه لري او مشران یې لکه مولانا مسعود اظهر، حافظ سعید او صلاح الدین په آزاده میډیا سره خبرې هم کوي. په دې تنظیمونو هند سره امریکې او ملګرو ملتونو هم بندیز لګولې دی. بل خو د امریکې قومي سلامتیا مشیر سوزن رایس ویلي دي چې تمه ده پاکستان به د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي عناصرو پر ضد به کاروای کوي. دوی هند واکلاندې کشمیر اوړي کې د ترهګر برید غندنې سره سره د پاکستان لخوا لشکرې طیبه او جیش محمد خلاف د کاروای تمه هم څرګنده کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، تاسو د ډی وی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اورئ او وینئ. د پاکستان سنیټ یا د سنا مجلس دغه هیواد په بهرني سیاست باندې نیوکه کړې او په دې برخه کې خپل اندېښنې څرګندې کړې. دوی ویلي چې پاکستان په خپل بهرني سیاست کې ناکامه پاتې دی. دا اندېښنې په داسې حال کې شوې چې په پاکستان کې د سارک په نامه جوړېدونکې غونډه کې لږ تر لږه څلورو هیوادونو د خپل ګډون کولو څخه په شا تللې. په دې اړه د ډی وی خبریال پیر ولایت شاه راپور راستولی.
د زیارت پر ورځ د سینټ ان هاوس کمیټې یا بندو دروازو په شا شوې غونډه کې پارلماني غړو د هند لخوا پاکستان کې سرجیکل سټرایک یا ناڅاپي حملو په داوو فکرمندي ښکاره کړې ده. پاکستانی شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خولې وایي چې په دې موقع د سینټ غړو موجوده حالاتو کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ سخت ټکونه کړي دي. د غونډې وروسته جاری کړې شوې اعلامیې تر مخه د سینټ چیرمین د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو 13 سینټرانو باندې ګډ یو کمیټې اعلان کړې ده او دا کمیټې به د پاکستان حکومت ته د هند سره د تعلقاتو د پالیسو په ترڅ کې تجاویز وړاندې کوي. په مرکز کې واکمن مسلم لیگ، نواز ګوند، اتحادی پښتونخوا، ملي عوامي پارټي، سینیټر عثمان کاکړ د هند لخوا پاکستان کې د حمله اعلان د پاکستان لپاره یو لوی ناکامي بلي. خو ورسره د دې ذمہوار د پاکستان منتخب جمهوري حکومتونه نه بلکې د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت پالیسي ګرځوي.
ټول ولس د دمر ټول ولسونه حکومتونه په دې خبره باندې هغه کوست د خبره ته د جنگ ودرانه بنیادی خبر دادا دلتا پالیسی سے دا آغا پارلیمنٹ نے جوڑی بولے سے نہ جوڑی اسٹیبلشمنٹ جوڑی نو لہٰذا آغا ہی چاہتم دا مدا دا موقع نہ ارکے نہ پارلیمنٹ ارکے نہ حکومت ارکے چاہ پل خارجہ پالیسی تے یہ پدے کے وہ خبر دادا داوتر واغ دا سار کانفرنس نہ افغانستان اور آتی نہ بنگلہ دیش اور آتی نہ بوٹان اور آتی نہ انڈیا بخام خان اور آتا دا دا دو حالت دا حالت امریکن کانگریس کی د دوی خلاف بل را روان دی د امر سلام د دوی ناکام خارجه پالیسی دا په دې ناکام ده چې هغه پارلیمنت نه جوړي ولس نه جوړي دوی جوړي اسټابلیشمنت جوړي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې د پاکستان او هندستان ترمنځ مخ په سیوا کې دونکو تناو د دواړو هیوادونو لپاره زیانی دی او د زیاته کړه چې دواړو ملکونو ته د کشمیر په شمول ټول خپل منځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. تیر ورځ د هند نه علاوه د سیمې درې نور اهم ملکونه افغانستان، بنگلاديش او بوتان پاکستان کې کیدونکو سیمایز همکاري سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی چې لکه بلې د راتلونکو نومبر میاشت کې پاکستان کې کیدونکو دغه غونډه ځنډول شوې ده. دا عوامی نیشنل ګوند ویان زید خان وای چې پاکستان د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې باندې عمل درآمد کې سنجیدګي نه ښایي.
کوم نیشنل اکشن پلان جوړ شو او چیرې د دشګردې خلاف کوم وتونه زموږ په ملکی دن دی دا غي مونږه محاسبه کوو نو هغه ما خلې په توګه ونه شو. دنیا ته مونږ دا باور ورنه کړی شو دا مونږ حقیقت وته ښکار نه کړی شو چې زمونږ چې کوم د شتګرد دلته په ملکی دغه نو هغه مونږه دغه سپایو وکړه یا پاره مونږ پابند ولګ.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا له د مرکزی کابینه هنګامي غونډه را بللې ده. مرکزی کابینه غونډه ته به د هند سره لګیدلې د پولیس صورتحال او په دغه پوله باندې د پاکستان د فوزي تیاریانو په حق له بریفینګ ورکولې کیږي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نردن کو اوکتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري مون سره سه د ڈیو ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ دلاره هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. ورزو یو سیډنی رپورټ رخته د هند په اوړي سیمه کې په یو پوځي کیمپ باندې د بریدروستو هند د دې تور په پاکستان لګولې او په پاکستان کې نومبر میاشت کې کېدونکو سارک غونډې کې ګډون نه هم انکار کړی وو. سیډونکو وایي چې هندوستان خو د غونډې کې برخې نه انکار لپاره واضح وجه لري خو افغانستان او بنگلاديش هم د غونډې کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی. د دې څه وجه ده هم په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه سیډونکو سره خبرې کړي د دوی نظر اغستې یو راپور برابر کړي د تاسو پام راګرځو.
په پیښور کې سیاسي سیډونکو وایي د سویلي آسیا علاقائي تعاون لپاره جوړ شوی تنظیم سارک غونډه کې د هند، بنگلاديش، افغانستان او د بوتان د ګډون نه انکار خای د پاکستان ډیپلوماسي او خارجه پالیسی ناکامه ده. د هند او پاکستان جګړه خو یو واضحه وجه ښکاري خو د نورو ملکونو د غونډه کې د ګډون نه انکار خای د پاکستان د نورو ملکونو سره اړیکې هم خندي او دوی د پاکستان نه خفه دي. د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر ډاکټر سرفراز په دې اړه صدا رائے لرله.
دا ډیره بدقسمتۍ خبره ده او دې کې ښکاري چې د پاکستان فارن پالیسی چې دا ڈپلومیسی چکم دا آگا ڈیرا کامیاب نہ دا بنگلہ دیش چی آگا دس ملک دے چی پاکستان اور ہند نفس لحاظ باندھے ساؤتھ ایشیا کے ٹولنا ڈریم نمبر باندھے لوئی ملک دے اور پکار دا چی پاکستان وسرا خطا لکاتے اور اگر دے بائی کاٹ نہ کولے خو لگی دا سی چی ماضی کی دے تیر ماضی کی دا مختلف انتہا پسند تنظیمون دلاسا پاکستان بنگلہ دیش خپا کرے دے اور ولی چھے آغی اندرونی معاملاتو چھے کم کے آغی خپل شہریان چھے کم دا آغی وطن خلاف سکار کرے دی دا آغی عدالتونی آغا سزا کری ہو اور پاکستان چھے دے آغی کے ذنی تنظیمونا دا سو چھے آغی دا آغی بارا کی احتجاج کرو اور حکومت نم کے دیشی سرکاری طور بان احتجاج شوئے دی نون دا دا آغی پنظر دیر خنو دا قسم واقعات چی دی آگی کے دیشی مونگا نور بنگلہ دیش نور دا نمونگ پاکستان لڑی کرے دی دا ناکامی خکاری مالا
پا اسلام آباد کی دا نومبر میاشت کی پلان شوی دا غستار گھنڈینا گاونڈی حواد افغانستان ہم شرکت کولینا انکاری دے په دې حکله ډاکټر سرفراز وایي چې افغانستان پاکستان سره ښه تعلقات غوښتلو خو ښکاري دغه هڅې هم ناکامه شوې دي.
افغانستان کوم ګورو نو پرزیدنت اشرف غنی سره پاکستان سره غلو او هغه ښه تعلقات پاکستان سره جوړول غوښتو او دې لړ کې هغه زمونږ تر لخر چې د پاک فوج هغه سره ملاقاتونه کړي چې کوم تر خو ښکاري دا چې دې ټول نه باوجود پاکستان او د افغانستان تعلقات چې دي هغه ښه نکړې شو نو دا بل یو ناکامي ده چې مونږ دو نمودا ہوا جی ضرور دکون باندھے ریفیوجیز دلتا ہوں زموں سر کورنی مذہبی پختون والے تعلقات ہوا گئے نا باوجود چی دے اگر پاکستان نه دونه خبرې چې هند سره ورلېږي نو دا زموږ ناکامي ښکاري.
په پاکستان کې کېدونکې د سارک غونډې کې ګډون نه انکاري ملکونو ترهګری او بیرونی مداخلت د دوی د ګډون نه کولو غټه وجه ګرځولې خو پاکستان دی صورت حال کې کوم اقدامات کول شي چې دغه ملکونه راضي کړي په دې حکله د پېښور یونیورسيټي د بین المللي تعلقاتو شعبې یو استاد پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې فلحال دغه غونډه ځنډول شوې هم نه ده او منسوخ شوې هم نه ده او پاکستان ته پکار دي دغه ملکونه رضا کړي. په دې اړه هغه صدا وویل
اوس پاکستان ته کول پکار دي پوری اوس خدای شری کار دي دا دا شوه دي او دا د سره چې پاکستان پکار دي لیکن دا دي چې دا پوسپون او پاکستان ته طریقې سره دا ټول باقي ممبرانو ته هون کی باقي چې کم سعودي کې علامه مسکونه دي اغي هون کی اغي سره راتلو کی او دا نوی ډیټ پوری دا کینسل کونی دي دا اوس پوری نوټیفیکیشن دي چې په تور منتوي کړی دا
د سارک غونډې اصول وایي چې که یو هم ممبر یا غړی ملک دغه غونډه کې د ګډون کولو نه انکار شي نو دغه غونډه نشي کېدلې. په دې صورت حال کې پاکستان څه قسمه ډیپلوماټیک او فارن پالیسی اقدامات اخلي دا به راتلونکي وخت ښایي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. ډیو ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ډیو زموږ د فیسبوک او د ټویټر د پاڼو پته ده. د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې تاسو یو شمیر مهم او خوندور ویډیو رپورټونه تر څنګ تازه او مهم خبرونه هم ځان خبرولی شي. او اوس وخت شوی د ونیس پروګرام پښتون کنکشن. او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو نننې چې کوم پښتون کنکشن دی دا په امریکا کې راتلونکي نومبر میاشت کې کېدونکي صدارتي ټاکنې او بیا په دې کې د مسلمانانو ووټ څومره مهم دی په دې اکله تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. نو راځي چې په شریکه واورو او ګورو.
پختون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروگرام موضوع د امریکا صدارتي انتخاباتو یو مهمه مرحله ده او هغه صدارتي مباحثه ده. دغه صدارتي مباحثه کې غټ غټ ټکي سو د امریکایي مسلمانانو په دې باندې ساکس العمل دي. د دواړو کاندیدانو لخوا خارجه تګلارې په اړه باندې څه پلانونه خودلی شو، په خاصه توګه تندروا اډلې داعش ته ختمولو لپاره. او دې سره سره په امریکا کې پاتې کېدونکي مسلمانانو د ووټ اهمیت څه دی دا به تاسو ته وړاندې کوو. زو خپل اولنی رپورټ اړخته ارباب محمود علي د پښتون کنکشن لپاره رپورټ تیار کړی دی چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په دغه مباحثه کې خپلې کم غټې غټې خبرې کړې دي. د اقتصاد په اړه باندې څه پلانونه لري او په خارجه پالیسۍ کې به کم دوی ترجیحات ولري.
دواړو کاندیدانو د مباحثې شروع په رون تندی یو بل ته په لاس ورکولو وکړه، خو زیات وخت نه و تیر چې ماحول تود سو او بیانبازی پیل سوه. د ټرمپ د کاروبار، د کلینټن په حکومت کې د تجربې او دا چې دواړه هیواد په کم ډګر بیول غواړي، په دې موضوعګانو د خبرو جګړه پیل سوه.
میرمن کلینټن نورو خلکو ته د داعش خلاف جنګېدو نصیحت کوي. ویبپاڼې وګورئ، دا سی څه لیکلی چې جنرال ډګلس مک آرتر به هم خوښ نشي.
ټرمپ د هغه امریکایي جرنیل په اړه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې وي.
کنور هیڅ نه خدای سره د جنگي دوی په تګلار خو زموږ په لاس کې شته.
د میرمن کلینټن د ریس دی چې ټرمپ داعش ته د ماتې ورکولو لپاره هیڅ تګلار نه لري. ټرمپ د خپل دریز دفاع وکړه چې د انکم ټیکس ادا کولو په اړه معلومات نه دی افشا کړي. هغه وایي د انکم ټیکس په اړه اډیټ یا حساب کتاب روان دی، خو په تیرو وختونو کې صدارتي امیدوارانو د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې څرګنده کړې دي.
زه به د خپل وکیل د خواهش برعکس د انکم ټیکس تفصیل خپور کړم، خو که هیلری کلینټن هغه 3 زره ایمیلونه خپاره کړي چې دی ډیلیټ یا پاک کړي
he's ever going to release his tax
return. به هیڅ کله هم د انکم ټیکس خپلې ګوشواره افشا نه کړي، ځکه چې د سپټول غواړي.
هیلری کلینټن په دې موخه په دې خبره پښیمانی وکړه چې د خارجه وزیري په حیثیت د سرکاري ایمیلونو د لپاره په کمپیوټري اصطلاح شخصي سرور استعمال کړی و.
تاسو معلومه ده چې د شخصي ایمیل په استعمال کې ما غلطي کړې ده.
دا سمه خبره ده.
د مباحثې په محل به دواړو کاندیدانو یو د بل په خبرو کې خلل اچاو، خو داسې به د ټرمپ له لوري زیات کېدل چې د هیلری کلینټن د جوابونو مخه به نیوله. ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې کلینټن انتخابي مهم ځنډولی او مباحثې دپاره یې تیاری کوله.
زما د مباحثې دپاره په تیاری کولو باندې ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی. ما نه اوازې د مباحثه لپاره بلکې د صدارت لپاره هم ځان تیار کړی دی.
کلینټن ټرمپ هغه وخت په دفاعي صورتحال کې ودراو کله چې هغه وویل د صدر باراک اوباما د شهریت په اړه د ټرمپ پوښتنی د تعصب څخه ډاک دروغ دی. ټرمپ په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د عراق د جنگ مخالفت یې کړی و، خو د کال 2002 په ریډیو د هغه یو مرکه د دې خبرې نفي کوي. نه یوازې دا چې د ښې فیصلې کولو صلاحیت لرم، بلکې ولسمشرۍ لپاره هم چمتو یم.
د اټومي وسلو په اړه د ټرمپ غیر سنجیده رویه د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. یو داسې کس چې په ټویټ هم خشم راپارېږي، هغه ته نه ده پکار چې د اټومي وسلو پټو شمیرو ته ورنږدې هم شي.
میرمن کلینټن ویل ټرمپ هغه سړی دی چې ښځو ته یې په خنځیر او سپیو ویلي. هغه څوک دی چې ویلی وو چې حمل د کاروباریانو لپاره ښه نه تمامیږي، او دا چې ښځې له نارینه وو سره د برابرو تنخواګانو حق نه لري او د سړیو په ډول کار نسی کولی. په نومبر کې تر رایې وړاندې به دواړه کاندیدان داسې دوه نورې مباحثې هم کوي.
په امریکا کې پاتې کېدونکو مسلمانانو لپاره د راتلونکو انتخاباتو ډیر مهم بلل کېږي. دغه سیاسي مباحثه ته د امریکا مسلمانانو ساکس ولمل خودلې دي. هم د دغه مقصد لپاره د امریکا په ورجینیا ایالت ارلینګټن ښار کې یو غونډه جوړه کړې شوه. په دې کې یو شمېر مسلمانانو دغه مباحثه نیخ پنیغه په یو ځای وکتله. دغه غونډه ته زمونږ همکار عمران جدون ورغلی او د پښتون کنکشن لپاره دغه مسلمانانو په دې مباحثه باندې عکس العمل ستاسو لپاره تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
زه دلته د امریکې په ورجینیا ریاست کې د امریکې د راتلونکو صدر لپاره د ریپبلیکن امیدوار ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات امیدوارې میرمن هیلری کلینټن ترمنځ نیخ په نیخه د شوي بحث باندې د مسلمانانو عکس العمل معلومول راغلی یم. دا غونډه د مسلمانانو د ټولنې د حقونو لپاره کارکونکې یوې ادارې را جوړه کړې ده. په دغه غونډه کې د ریپبلیکن او ډیموکراتس دواړو ګوندونو مسلمانان مرستیالان موجود دي. راځئ چې ورسره خبرې وکړو.
دغلته موجودو خلکو کې د کانګرس غړي انډری کارسن هم وو. ته دغه مباحثه په اهمیت په حق لا غوايي.
موږ د هغو میلیونونو مسلمانانو په اړه خبرې کوو چې د دې ټولنې د بنسټونو په جوړولو کې ډېر کارونه کړي دي. اوس ډېر مسلمانان ډاکټران، څارنوالان، سیاست کوونکي، انجینران، سوداګر او داسې نورو برخو کې کار کوي. موږ باید د ټاکنو په برخه کې هم یو ځواکمن داسې بلاک جوړ کړو چې د بدلون په راوستلو کې اغیزه زیاته وي. موږ نشو کولای چې قرار کښینو او سیاست مداران پارونکي خبرې وکړي او حتی د مسلمانانو په اړه لسپکاوي ډکې خبرې. په دې اړه یو شمېر ډلې جوړې شوې او کار کوي. دوی به خلک د رایې ورکولو لپاره وهڅوي. د کاندیدانو پروګرامونه به ورته تشریح کړي. د اقتصاد، تعلیم، منځني ختیځ، د دې ټولنې په بنسټیزو کارونو او یو شمېر نورو مسلو په اړه به د خلکو پوښتنې ځواب کړي. له دې سره به د خلکو ذهنونه خلاص او رایې به ورکړي.
په دې کیفې کې صدارتي مباحثو د لیدو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک موجود وو. څنګه چې مباحثه شروع شوه نو خلکو لخوا په سوشل میډیا باندې ټویټس او پیغامونه هم شروع شو. دغه پروګرام مسلم پبلک افیرز کونسل او ایمرج یو ایس ای د تنظیمونو په مرسته جوړ شوی و. ایمرج یو ایس ای یو غیر دولتي اداره ده چې کوشش کوي د تعلیمي پروګرامونو په ذریعه په امریکا کې اوسیدونکو عرب امریکایي او جنوبي ایشیایي ټولنې کې پوه راولي چې څنګه دوی هم نور امریکایانو په شان خپل موثر رول ولوبوي. سارا کاکرن د دغه تنظیم په ورجینیا کې مشره ده او د ریپبلیکن ګوند طرفدار ده. دا مسلمان ده او وایي چې نه پوهیږي چې د انتخاباتو کې چا له رائے ورکړي.
زه د جمهوریت غوښتونکو په ګوند کې یم، خو فکر نه کوم چې دې ځل به ډونالد ټرمپ ته ووټ ورکم. دا ټاکنې ډېرې نازکې دي، خو دا ډېره مهمه ده چې د کوم کاندید کامیابی د ټولو په ګټه ده. زه فکر نه کوم چې زما په دریز کې به بدلون راشي. هغه څه چې ډونالد ټرمپ یې وایي هغه څه نه دي چې جمهوریت غوښتونکي غواړي. د میډیا هم دا یو تیروتنه ده چې د جمهوریت غوښتونکي هر یو غړي ته د ډونالد ټرمپ په سترګه ګوري.
کس هم چې سارا ډونالد ټرمپ نه خوښوي خو بیا هم ځان ته ریپبلیکن وایي او زیاتوي چې ډونالد ټرمپ د ګوند صحیح ترجمانی نه کوي. د سارا په شان نور هم ډیر خلک داسې شته چې فیصله یې نه ده کړې چې راتلونکي صدر لپاره چا ته ووټ ورکړي.
راتلونکي نومبر کې به کتې شي چې مسلمانان امریکایان چا له ووټ ورکوي، آیا ډونالد ټرمپ لا یا هیلری کلینټن لا. عمران جدون، وایس آف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا سیاستمداران د کانګرس غړي د امریکا د مسلمانانو ټولنې اهمیت ته څنګه ګوري، د دوی دغه ووټ څومره مهم بلي او په دې باندې څه پیغام ورکوي چې آیا دوی لا په امریکا کې په سیاست کې او په نورو ټولو مدونو کې سره لوبول پکار دي. هم په دغه موضوع باندې دلته د ورجینیا د کانګرس یو غړي ډونالد پایر سره مونږه د پښتون کنکشن لپاره خبرې ترې کړې دي. په دغه موضوع یې تاسو ته مرکه وړاندې کوو.
This election is seen very important by the community.
د امریکا د راتلونکي صدارتي انتخابونه ډیر مهم دي او د مسلمانانو د ټولنې کردار پکې هم ډیر مهم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر مسلمانانو ووټ یا رائے با څومره مهمه کردار ولوبي او تاسو دوی ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
I think it's very important. Yeah, we have
زما خیال دی چې دا ډیره ضروری ده. مونږ سیاسي خلک یو خو چې زمونږ صدارتي امیدوار نسل پرست وي نو غالبا چې مونږ به د کال 1922 د قانون دور ته لاړ شو او بیا چې د ټرمپ غوندې امیدوار میدان ته راوځي او دا ناره ووهي چې دی به مسلمانان په ملک بندی یا به امریکني مسلمانان د امریکې نه وباسي. د هیڅ یو تن د مذهبي عقیدت امریکې ته د هغه د راننوتو د پاره شرط ایښودی نشي. د مسلمانانو نه وړاندې یهودیان، د بد مت منونکي، هندوان، ان چې غیر مذهب منونکي هم د مذهب په بنیاد د فرق کېدو ناوړه سلوک سره مخ شوي دي. مسلمانانو له پکار دي چې د یو امریکني شهري په حیث د مذهب په بنیاد لرونکی سوچ رد کړي، ځکه چې د امریکې آئین هم د دې قسمه سوچ مرسته نه کوي.
دا ټولنه د نورو ټولنو په مقابله کې د امریکا نظام او د سیاست هغه سي پوره فعال برخه نه ده. نو تاسو دې ته څنګه ګوري او مسلمانانو ته په دې اړه باندې څه مشوره ورکول غواړي؟
په 19مه صدی کې د آیرلینډ، ایټلی او د پولینډ خلک په لوی شمیر کې په کډه دلته راغلل. عام طور دغه ټول خلک هم په مذهبي بنیادونو ځان لا یوازې ساتلی شوي وو. زما ښځه د آیرلینډ امریکنۍ ده. مونږ په ورجینیا کې اوسېدو چرته چې زمونږ دپاره سکول جدا وو، زمونږ دپاره غسلخانې جدا وي او د اوبو د استعمال ذریعې هم زمونږ دپاره جدا وي. خو نن سبا تاسو ګورئ چې د پولینډ د نسل او د ایټلی د نسل خلک او یهودیان په شریکه ژوند کوي. په دې سبب هغه امریکني مسلمانان چې له امریکې سره پوره آشنا شوي نه دي باید چې دې ټولنه کې ځانونه ځای کړي، هغه که سیاسي طور ډیموکریټ سره تعلق لري او که ریپبلیکن سره. امریکني مسلمانان چې څومره زر په دې خبرو عملو کې دومره زر به د ډونالډ ټرمپ غوندې د مذهبي فرق نظریې ختمیږي.
صدارتي کاندیدانو د داعش په اړه باندې خپل خپل پلانونه صدارتي مباحثه کې وړاندې کړل. تاسو په کې سفرخ کار شوی د اشتماتي ورکول لپاره د دواړو پلانونو د یو بل نسمره بدل دي.
زما خیال دی چې دنیا دولت اسلامي له د ماته ورکول پوخ نیت کړی دی. صدر اوباما په دې لوري خپل عملیات جاری ساتلی دي. په دې لړ کې صدر اوباما د عراق فوج سره امداد کړی دی، کوردی دولت اسلامي ته مضبوط کړی دي او روس سره هم د دولت اسلامي په وهلو کې لاس امداد کوي. زما یقین دی چې هوایی حملو د دولت اسلامي شپېته یا 15 فیصدی طاقت مات کړی دی او خیال دی چې راتلونکو شپږو میاشتو کې تین اخیری خار هم واپس واخیستی شي. د دولت اسلامي 15,000 جنګیالي د وړاندې نه وجلی شوي دي. دولت اسلامي کال وړاندې په ټوله دنیا کې په سوشل میډیا ډیره خوره وه، خو دغه حیثیت هم ورله اوس ډیر راغونډ کړی شوی دی.
د امریکا په خارجه پالیسو کې دا وختي یو لوی چیلنج آی اس داعش دغه تندره وډله ګڼل کیږي او په خاصه توګه دا وختي چې په شام او په منځني ختیځ کې کم کړکیچن حالات دي. د دواړو کاندیدانو لخوا د دې اولنې مباحثې په وخت باندې د داعش ختمولو لپاره څه قسمه پلانونه ستراتیژي وړاندې کړې شوه. په دې باندې د پښتون کنکشن لپاره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ پر سکایپ باندې ډاکټر علم پاین سره خبرې اترې کړې. څوک چې په امریکا کې دلته کې یو وتلې څېړنکار دی دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
زما لومړی پښتنه به هم دغه وي د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دواړو کاندیدانو چې د داعش وسلوالې ډلې په اړه کم نظر دی یا دریز دی دغه په باب تاسو څه وایست؟
د دواړو تقریبا دا دریز چې دا داعش یو خطر دی نه یوازې د شرق میانات یا بلکې ټول دنیا ته تقریبا یو خطر دی دا متوجه دی دا د داعش اول حمله پر امریکا نه وی بلکې پر عربستان سعودي باندې وی چې د خبر مشتاش ټول په دې خبره او د سفارتونو چې نو دا واسه وای دا یو جهانی یو مشکل دی د ټول دنیا لپاره دوړه دا فکر کوي چې دا بدل مابین څخه یو ضعیف سی او مابین څخه یو ډل سی او دا په خپل د عربي مملکو زعمان په دې فکر کې دي. مګر دا چې په تاکتیک او ستراتیژي کې دا دوړه فرق سره لري. ډونلډ ترامپ وای چې دا باید د زور څخه کار واخی د نظامی قوت لارې څخه او دا موږ دغه همکاري چې د عربي مملکو سره لرو دا کوم مابین ته نه د فائدہ نه کوي. موږ به د خپل زور څخه کار اخو وسلې چې موږ لرو او دومره دغه د عربي مملکو سره چې دوی په مشوره د دوی په موافقه یا دوی سره د تړونو په واسطه اما د هیلری کلینټن هغه په تاکتیک استراتیژیک د ډونلډ ترامپ سره توپیر لري. هغه وای چې موږ غواړو چې د داعش لمنځخه څخه یوسو نیسو وړلای بل د څخه چې دغه د عربي مملکو د منځني ختیځ د مملکو د عربي اتحاد د دوه بلګرتیا شمر سره نه او بلکې د ټول نړۍ ملګرتیا د ناتو د غړو همکاري هم لازمه ده. نو موږ د یوازې امریکایي څخه ولای چې په خپل سر باندې د داعش سره په مبارزه او مجادله کې وي. هغه وړ چې یو نړیوال حرکت وي د داعش په مقابل کې. نو دا دواړه د ستراتیژي لحاظ ده تاکتیک ته لحاظ فرق سره لري. مګر دا هغه د هدف غایه اخیری هدف چې دی منځوړلو کې دواړه موافقت دي.
او پانسب که څنګه چې هم تاسو د ناتو خبره وکړه د ناتو او د امریکا سره ملګری چې نور هیوادونه دي د میرمن کلینټن او د ډونلډ ترامپ دریز د هغوی په باب جلا جلا دی. څنګه کولای شي چې امریکا چې په آینده کې په چې کوم شراکت داران ور سره دي هغه لا کوي کی
دا مسله یاد سول فرون په دا د پمنازره کې یا په دا ډیبیټ کې هیلری کلینټن ورته د هغه د انتقاد وکړي د ډونلډ ترامپ پر موقف باندې. ډونلډ ترامپ یو وخت ویلو چې دا د ناتو غړي چې خپل هغه د ناتو بودیجه چې ده هغه کې د دوی همکاري نشته او دا یو مؤسسه ده چې د مو اهمیت تقریبا اوس لمنده سختلې دي باید یو بل شی د هغه په وس کې راسي او دغه د ناتو مملک دا ساده یو د زور ټول په امریکا باندې دی او امریکا تقریبا د 15 بیا نه زیات مصرف یوازې د امریکا دی. او له بل خوا څخه د هیلری کلینټن موقف دا دی چې موږ ناتو زموږ سره یو ملګری دی دا د 1925 څخه رانیولې بیا تر اوسه پورې دا یو لوی تړون او قدیم ترين تړون دی نظامی او د نور د همکارۍ تړونونه دي. نو په دې لحاظ باندې موږ د دوی ته ضرورت لرو او بل خصوص د 15 ماده دا ناتو په د موافقت نامه کې دا اتریش مملکت نن اوس غوډي. نو دا هیلری کلینټن دا وویل چې ولدا د موږ افغانستان چتلري اوس موږ سره تقریبا اتریش مملکت ملګری دي. موږ د دې ملګرتیا سره ضرورت لرو او پاینده کې هم ضرورت ورته لرو. نو دا موقف فرق لري او په امریکا کې ډیر د هغه خلک چې پر د امریکا پر نظامی اړخو باندې او په اقتصادي اړخو او د دنیا د ډیپلوماسي اړخو ته ګوره د هغه موافقت زیات کلینټر سره دی چې په دې لار کې چې ناتو یو مهم سازمان دی هغه باید وساتل شي او باید تقویه شي.
او پنسب کچيري ډونلډ ترامپ راسي جمهور رئیس د امریکا څه غړي چې د امریکا بهرنی تګلارې چې د پکم کم اړخونو کې بدلون دراتګ امکان دی.
زه فکر کوم چې د امریکا کې خطاسې ټول دنیا ته معلومه ده چې د رئیس جمهور د درې قواوې چې د اجرایوي او مقننه او په خپل د عدلیه ده دا درې قواوې د تقسیم سیوی چې د وزیر رئیس جمهور یا هر شي چې غواړي غنيسي کولای وزدا د مشتاسي وینو چې مثلا په کانګرس کې هم د دوی د د هاوس اف ریپرزنټټیوز چې دا دوی تقریبا د زموږ د ولسی جرګې په ماډل دی او دوی سنا په دا دوړ کې چې د جمهور خواهان د غلري اکثریت لري او دا اوباما چې د ډیموکرات ته حزب څخه دی هغه ډیر پلانونه تقریبا مختنسی به ولایت تر څو پورې چې د امریکا د کانګرس د دوړو د سنا او د نمائندګانو د مجلس همکاري نیوي نو اوبا د ډانل ټرمپ چې هر څه وایي بیا هم دوی دا کار نشي کولای دلته د پخپله د امریکا نظامي قوت هم د هغو نظریات مهم دي د امریکا ذهنیت آماده نو ډانل ټرمپ د ډیر رئیس جمهوران راغله چې موږ به دا کوو هغه کوو چې موږ کزه رئیس جمهور سولم زه به د راشه د شدت څخه کار واخم بیا چې دوی راشه د حقیقت سره مخامخ سي هغه توند چې وس په انتخاباته په انتخاباتي مبارزه کې ډانل ټرمپ کوي هلته به د حقایق سره مخامخ سي نو حتما به د په چالش کې د یو نرمش راځي دا د نور رئیس جمهورانو په انتخاباتو کې هم دغه کارونه په خو هم سي ویني
دا و د دې هفته پښتون کنکشن پروګرام راتلونکو هفته به د نوي موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو تر هغه مو په مخه ښه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست او د موږ دغه یو ساته خبرونه تاسو په سټلایټ باندې په خپل تلویزیونو باندې هم وینئ او اوس هم راځو د سولې په اړه یو راپور د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د هوکړې هغه وروستۍ سند هم لاسلیک شو د حزب اسلامي مشر انجینر حکمتیار د سولې دغه سند د لاسلیک کولو پر مهال په ویډي کانفرنس کې په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې سوله د افغانانو حق دی او د سولې بهیر باید په افغانستان کې ګړندی شي د دغه راس په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړو چې ستونزې د خبرو اترو لاري حل کړي په دې اړه د امریکا غږ آشنا خبریال رحیم ګل ساروان راپور چمتو کړی
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړلیک مراسم نن په ولسمشۍ ماڼۍ کې چې پکې جهادي مرشانو سیاستوالو حکومتي چارواکو او بهراني ډیپلوماټانو هم ګډون کړی وو تر سره شول ګلبدین حکمتیار چې ویډیوئی پیغام خپور شو ل جګړې خلاص واخیست او د سولې هوکړلیک په لاسلیک کولو سره د افغان حکومت د سولې بهیر سره یو ځای شو ګلبدین حکمتیار په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې بهیر سره یو ځای شي
د جنگ دوام د افغانانو په ګټه نه به بلکې د دوی د کورنۍ او بهرنۍ دښمنانو په ګټه نور نه په جنگ کې یواز افغانان مشل کیږي او د افغانان وطن ورانیږي د دې مایدی اصلي اهداف دا دي چې جګړه عوامل په بشپړ توګه او د تل لپاره له منځه ولاړ افغانان خپل ستونزې په خپل او د پردیو له وساتت او وسایت پرته حل کړي
ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې خپل مخې د سولې لارې ترلاسه کړي او د عراق سوری لیبیا او یمن په څیر د جګړې لارې دی د بهرنیانو لاسوهن ته لار نه هواروي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړلیک د خلکو د لاسترونو په اساس شوی او د اساسي قانون د هیڅ ماده په خلاف نه دی
دا سم نه کیږي چې نیم زرما ولزما افغانستان د ټول وطنوالو شریک کور دی او ټول باید یو بل پکې ومنو ما بیا به ویلی دی او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیریم
ولسمشر غنی خبرداری ورکړ چې د افغانستان له خلکو سره جګړې ماتې او انزوال ځان سره لري. له دې سره یو شمېر سیاسي څېړونکي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک هرکلی کوي.
نو کېدای شي چې دا د هغه ګروپونو د طالبانو سره چې جګړې پلویان نور نه دي، یا ستړي شوي دي، یا خپل وطن ګڼي، یا پوه شوي دي چې نور بس ده او د سیاسي لارې نه که داخلېدای شو، نو هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي څه ضرور ده چې غاښ ته پرېږدو.
یو شمېر کابل ښاریان هم د سولې له هوکړلیک څخه خوښ ښکاري.
اول ډېر ټولو افغانانو ته د سولې مبارکي وایم، ځکه چې څلور لسیزې کېږي چې د افغانستان کې جنگ روان ده. د افغانستان جنگ پای ټکه سوله ده.
خلک باید چې د صلح ته راشي، یو خپله خبره کلکه ونه نیسي، یو د بل نه ور تیر شي یو خبره، نو دا به صلح کېږي او صلح د ټولو د افغانستان په ګټه ده.
حزب اسلامي د طالبانو حقاني شبکې او اسلامي دولت منصوب داعش تر څنګ د افغان حکومت پر وړاندې وسله واله جګړه کوله چې بالاخره نن یې د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. په اوس وخت کې ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او د سولې هوکړلیک به د دې زمینه برابره کړي چې په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. ورزو یو بل ویډیو رپورټر اخته که څه هم په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت وای چې په تیرو دوه کلونو کې یې په اقتصادي او بهرني سیاست کې ګټې ترلاسه کړي، خو بیا د دغه حکومت سیاسي مخالفین وای چې د ملي یووالي حکومت ناکامه وو او نه دي توانېدلې چې خپل کورنی سیاست په سمه توګه عملی کړي. هم په دې اړه د آشنا ریډیو ټی وی خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د ملي یووالي د حکومت همدانن دوه کاله پوره شول. د دې حکومت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه د حزب اسلامي حکمتیار سره د سولې د هوکړلیک لاسلیک کول دي چې نن په ارکی تر سره شول. د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې ستونزې ګواښونه او لاسته راوړنې هم لرلې دي. خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې دا حکومت په ډیرو برخو کې نه دی توانېدلی چې سم اقدامات وکړي. خوانی ولسمشر له اوسني وضعیت خوښ نه دی.
زه د مدیریت زوف نه وایم، زه غواړم چې د دې حکومت همکار اوسېږم، خو زه غواړم چې د حالت د بهبود او خاطر ولاړ شي، د ښېګڼې او خاطر ولاړ شي، نه د خرابې او خاطر. اوس متاسفانه د خرابې او خاطر روان یو وازنه د امید ځای دغه د حزب اسلامي سره د سولې معاملات سوي ده. نو ټول متاسفانه د نا امیدۍ خبره ده.
سیاسي مخالفین د ملي یووالي حکومت د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ترمنځ د شوی سیاسي موافقتنامې په اساس په دې بریالی نه بولي چې لویه جرګه نه ده بللې تر څو د دې حکومت د اجرایي ریاست څوکۍ معلومه کړي او د حکومت ته مشروعیت ورکړي. ځینې سیاسي مخالفین خو اندا وایي چې د حکومت دوه کاله مشروعیت درلود. ځینې وایي د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې ټاکنیز اصلاحات وکړي او برېښنایي تذکرې وویشي. خو اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله بیا وایي دا حکومت د 15 کلونو لپاره دی.
په داسې حال کې نیوکې منو او ستونزې درکوو. دا چې دوی ونه توانېدل دوی د لاړ شي، یو نوی څه د راشي، دا یو خوب دی.
د ملي یووالي حکومت وایي چې په تیر یو کال کې په اقتصادي برخو، زیربناو، بهرني سیاست کې لاسته راوړنې هم لرلې دي. د ولسمشر ویان وایي د بهرني سیاست په 15 حلقو کې لاسته راوړنې لري. د ترهګرۍ په ضد یې هم اجماع رامنځته کړې ده. امنیتي ځواکونو ته د مالي ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د وارسا کنفرانس، د هند او افغانستان د دوستۍ د سلما بند پرانیسته، د ټاپیا او کاسا یوزر پروژو پرانیسته، د ریل ګاډو د ځینو پټلیو غزول، د چین په لومړي ځل د ریل ګاډي په واسطه د مالونو انتقال، همدا سږ کال د 22% عایداتو لوړیدل، د 9 بندونو په جوړولو د کار پیلول او په حکومت کې د ښځو زیات حضور له مهمو لاسته راوړنو نه دي.
تیر کال د افغانستان د بقا کالو او د افغانستان امنیتي او دفاعي قهرمان قوا وتوانېدل چې دا ثبوت کړي و نړۍ ته او خپل عوامو ته هم چې دوی کولی شي خپل د هېواد دفاع خپله وکړي.
امنیتي کارپوهان بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت په تیر یو کال کې جګړه زیاته شدیده شوې او په ګڼو ولایتونو کې د نامنویو لویې پیښې رامنځته شوې. امریکا غږ ته ویل شوي چې 8 ولسوالۍ په هلمند، کندوز، پکتیا، بدخشان، بغلان او فاریاب کې لاس په لاس شوي، کله سقوط کړی او کله بیرته نیول شوي دي. د ختیځ په ننګرهار کې سږ کال هم داعش په ځینو ولسوالیو کې پراخ حضور درلود. د اروزګان د ترینکوټ وروستۍ نامنۍ هم یادیږي. د ملي یووالي حکومت دا نن خپله 2 کلنه دوره په داسې حال کې شاته پرېږدي چې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې بروکسل ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلب په خاطر د دې حکومت مشران روان دي. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ ډیوه ده. جنوبی وزیرستان ته ځو، د انګور د اډې د لارې د پرانستلو په اړه په سیمه کې زموږ خبریال عدنان بیټنای صاحب دا مهال ما سره د ټلیفون په کرخه ده. عدنان صاحب، د مغه غوري
خوشاله
اوسې، بالکل سوال را رسي. او اول ستړي مشي، او بل د انګور اډې د لارې د پرانستلو په اړه تازه خبرونه څه دي؟
مهرباني، خوشاله اوسئ مجاهد صاحب. زه به تاسو ته ووایم چې کوم ډیوا راډیو اورېدونکي دي، کوم چې دا په جنوبي وزیرستان کې اوري، داسې ویل کېږي چې د انګور اډه لاره کله چې 28 مئی باندې پاکستاني ځواکونو د افغان قواو ته سپارلې و، نو هغې وروسته دا تړل شوی و. په دې باندې چې کوم تک راتګ دی هغه ودرول شوی و، او داسې ویل کېږي چې دا د افغانستان حکومت لخوا یا د پاکستان حکومت لخوا د دې تر باندې چې کوم تاوتریخوالې دی هغې له عامل د ځن اشکار و. نن تازه د هغه ځای دا راپورټونه دي چې د څلورو میاشتو وروسته هلته چې کوم مقامي خلک دي هغه راپورته شوي دي، او دې ترمنځ چې کوم ګیټ دی دا ګیټ یې غورځولی دی او دا لاره یې چې دی د تګ راتګ لپاره هواره کړې ده. زه به تاسو دا ووایم چې د لارې د بندیز په وجه انګور اډه چې نږدې تر 600 پورې دوکانونه لري، د دې بندیز په وجه باندې انګور اډې بازار مکمل طور باندې بند شوی دی او تر اوسه پورې دا بند ولاړ. دلته چې کوم مقامي خلک دي جنوبي وزیرستان واڼه، چې د واڼه زیات کاروبار چې دی هغه په افغانستان باندې دارومدار لري، نو هغه په وجه باندې واړه کاروبارانو هم دغه غوښتنه شامل وه چې څومره زر کېدای شي چې د افغانستان دغه لاره تګ راګډ تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. نن چې کوم تازه ورنه راځي، نو هغه چې دا ویل کېږي چې دغه لار چې دی دغه ګاډ لپاره پرانستل شوی ده، او سبا نه او باقاعده په دې ګاډ باندې ګاډ تګ راتګ چې دی هغه پیل شي. په دې اړوند کړی چې د جنوبي وزیرستان انتظامیه معاون یا مشر یا پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره ټلیفون د لارې خبرې وکړې، نو هغه بیا ډیور اډیو ته په دې اړوند خپل دریځ داسې څرګند کړی.
واړو سایډ ته د بارډر وزیر آباد دي، دی سایډ ته پاکستان سره د جهادي هغه امازي وزیر دی، او چاکراس بارډر دی هغه امازي وزیر دی. دې په مانس کې تاسو پته ده پیپل ټو پیپل کانټیکټ وی رشتہ داران دي، هغه خپلو کې مانس کې جرګه شوې دي، خبره خلاصه شوې ده، مسله حل شوې ده. پرون پورې موږ ډېر هوپول وو چې خلاصه بشي، هوتا ماډیولټیز پورا نه شو دی وځي او سره خلاص نه دي. امید دي سبا 12 بجې پورې به بارډر کې کلا هو ان شاء الله. نور گیټونه نه دي، نور انفریکوئنٹڈ روټس ورته وایي شي غورته وایي شي، نو نور گیټ نشته. گیټ صرف د یو انګور کا بارډر باندې دي، بل ځکه گیټ نشته او ان شاء الله او صرف د انګور اډې باندې با پراپر ټریډینګ چې کوم کیږي پراپر ټریډ شي هغه بکیږي ان شاء الله.
عدنان صاحب، کدما غاوري ویل کېدل پر رسنیو کې چې دغه لار به نن پرانستل سي، او تاسو سره دغه چارواکو چې خبرې کړې دي وی چې په دې لار باندې به تک را تک سبا شروع کیږي، دغه لار دغه زد نقیس را پورنو باړه کلک وضاحت ورکړي.
زه به تاسو دا ووایم چې یو خنن په خپله په واړه بازار کې چې وو مکمل شټ ډاون هارتار وو، او دا د هغې وروسته چې په واړه سیمه کښې د وسلوالو لخوا تندراو پیښې سیول شوي دي او په هغې کښې عامو خلکو ته نقصان رسي. نو نن د واړه سیمه ییزو خلکو له مقامي انتظامیانو دا غوښته کوله چې په واړه سیمه کښې کوم دغسې فعالیتونه زیاتېږي هغې دپاره د ممکنه کوټلي ګامونه پورته کړي. دې نه علاوه په وروستیو کښې به تاسو دا ووایم چې د عامو خلکو ګاډي هم سوځولی شوي وه، په دې کښې د څلورو کسانو تېښته هم شوې ده. نو انتظامیانه دغه د ګاډو تاوان او دې سره د کومو خلکو چې تېښته څوی دایر هم چې دی پوره کوله او غوښته کوله. بیا دې نه علاوه تاسو ته څرنګه چې ما وختي تکرار کړی چې داسې راپورټونه راغلي دي چې دلته مقامي خلک راپورته شوي دي، او هغې په حواله داسې ویل کېږي چې دی د دواړو تر منځه چې دی دا کوم ګیټ دا غورځولی دی او لاره یې پرانستې ده. انتظامیه سره چې موږ په دې اړوند خبرې کولې، نو هغې دا راته وویل چې دا به سبا تر 12 بجو پورې داسې امکان ده چې دا لاره چې ده مکمله خلاصه کړی شي، او په دې اړوند افغان قواو سره هم خبرې روانې دي. خو زه به تاسو دا ووایم چې له تېرو څلورو میاشتو راسې دغه لار چې دا زرف کار و تړل شوی وه، په دې باندې ټرافیک بند و، او دې سره د واړه کاروبار هم تړلی دی. خو داسې امکان دی چې له سبا نه چې کوم د انتظامیه چارواکي وایي چې د دواړو حکومتونو د بام تعاون په وجه به سبا نه چې دی دغه لار د غاړو لپاره خلاص کړی شي. د دې هم وایي چې دغه فیصله چې شوې ده نو د دواړو قبیلو چونکې دې غاړې ته هم مقامي خلک دي او هغې غاړې ته هم دي او دا یو بل سره نږدې رشتې او روابط لري او دې د کوډینیشن په وجه د دې ترمنځ چې کومه صلاح شوې ده هغې په وجه بنده لاره چې دا پرانستل شوې ده او سبا نه به دغه لاره د خلکو لپاره مکمل طور باندې چې دې هغه پرانستی شي.
مننه عدنان بیٹن صاحب. کور مودان
کور ولاړ.
گران اردوونکو اوکتونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. ورزو یو بل رپورٹ اڑختا په بلوچستان کې وکیلانو فیصله کړی دا چې په اونې کې دوه ورځې به احتجاج کوي او د عدالتونو بایکاټ به کوي. دا فیصله یې په کویټا سیول هسپتال باندې د اګست په اتمه نیټه تر سره شوې ځانمرګي برید وروسته اګست یې چې پکې اته اویا تنان وجل شوی او په دوی کې او 15 وکیلانو په دېړه باندې د بلوچستان څخه د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسوري ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
8 اگست کے شہدا کے قاتلوں کو گرفتار کرو.
دا 8 اگست سیول ہسپتال دا زانوجون کی برید پر زد بندی دا بلوچستان دا وکیلانو دا اتحادی دا احتجاج دویم پڑاو پیل سوی دی چې دوی به په اونۍ کې دوه ورځې د جمعرات او د سه شنبه په ورځ به کاربندیز کوي او احتجاجي مظاهره ترسره کوي. په دې ترڅ کې نن دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره وکړله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. د وکیلانو اتحادیه غوښتنه وکړه چې په دغه پیښو کې ککان خلک تر اوس مهاله پورې نه دي نیول شوي. حکومت تر اوس مهاله پورې او د قانون و منګولو ته په سپارلو کې پاتې راغلی دی. وکیلانو وویل چې د عدالتونو له لورې هم له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه غړی اسیپ ایډوکیټ وویل چې حکومت و وکیلانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
موجود تھے تو ساتھی ہمارے جتنے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور آج بھی ہم متحد ہیں.
په هغه ورځ باندې نه د انتظامیه څوک او نه ډاکټران حاضر وو. زموږ ملګری خو یوازې له وژل شوي وکیل سره د یووالي او د خواخوږۍ لپاره راغونډ شوي. نن هم زموږ په منځ کې هغه ډول اتحاد موجود دی. و بل لور ته بیا د بلوچستان د کورونا چارو وزارت د سیول هسپتال د 8 اگست د ځان وژون کې بریټ پاکله باندې په خوراسوي اعلامیه کې ویلي دي چې د الدرم شخصي امنیت خوندي ساتونکو شرکت د سیول هسپتال له سربراه سره د امنیت ورکولو تړون لاسلیک کړی وو. د دغې مایدې لمخه دوی به سیول هسپتال ته په وسله باندې سنبال چمتو ځوانان د ګمارلو ژمنه کړی وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت ویي چې دا شخصي کمپنۍ په بشپړه توګه په امنیت ورکولو کې ناکامه شوې ده. چې لوی ثبوت یې د 8 اگست ځانوجون کې برید دی. دا د حکومت له لوري ک ویو لورته د سیول هسپتال د ځانوجون کې برید ناکامي تسلیمول دي. خو بل لورته بیا د ناکامۍ ټوله پړایا پر شخصي کمپنۍ اچولې ده او د دې لیسنس یې اوس منسوخه کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه اتلس کسیز ډله په کار اچولې ده چې دوی به اسلام آباد، پېښور، لاهور، حیدرآباد د هیواد ټولو لویو ښارونو ته ځي. د وکیلانو د اتحادیې په ګډون به احتجاجي غورځنګ پیل کوي. څرګنده دی چې د 8 اگست په ځان وژون کې برید کې شپږ اویا کسان وژل شوي وو. په دوی کې شپږ پنځوس وکیلان وو او یو نیم سلطنت دی بیا ټپیان شوي هم وو. د وکیلانو اتحادیې د حکومت له لوري د دغې پیښې د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیسون هم رد کړی دی. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو اردن کو مننه چې تر دې مهال مو ملتیا کوي. د متحده ایالاتو کانګرس د باراک اوباما لخوا د هغه سند د لغوه کولو پر خلاف رای ورکړه چې په کې به د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په هکله د سعودي عربستان پر ضد د حقوقي دعوه پرانستل کیږي. د لومړي ځل دی چې د کانګرس دواړو خونو د اوباما لخوا رد شوی یا ویټو شوی یو سند د کانګرس لخوا لغوه کیږي. په دې اړه د امریکا غږ خبریال مایکل بومن د راپور ژباړه له محور شلیل څخه.
په دې هکله جواد، څه تکنیکی خرابي راغلې ده؟ نو پروډوسر صاحب وایي چې دا رپورټ چې دی دا موږ تکنیکی خرابې له کبله نه شو وړاندې کولی. د امریکې چې کوم راتلونکي صدارتي ټاکنې دي په دې اړه هم یو رپورټ لرو، ویډیو رپورټ دی. دا به اوریدونکو ته وړاندې کوو چې نن په نیو هامشر ریاست کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن مختلفو غونډو ته ویناګانې کړې دي. په دې هکله باندې یو ویډیو رپورټ اوریدونکو ته وړاندې کوو. د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن په هغه ریاستونو کې کمپاین کوي چېرته چې دوی د خپل کمپاین په شروع ورځو کې ګټه ترلاسه کړې وه. ډونلډ ټرمپ پرون په شیکاګو ښار کې کمپاین په وخت د پولینډ سره تعلق لرونکو امریکایانو یو تنظیم ته وینا وکړه. د وینا په وخت ښاغلي ټرمپ ژمنه وکړه چې که هغه صدر منتخب شو نو امریکا به د پولینډ حقیقي ملګری وي. هغه د خپل کمپاین موازنه په برطانیه کې شوی ریفرنډم بریگزټ سره وکړه، پس کې چې برطانوي ووټرانو د یورپی یونین نه د بیلیدو په حق کې ووټ ورکړی وو.
Because in a way we're very similar to what happened over there.
اوس می دوی د خاغلی بریگزټ په نوم یادوي، ځکه موږ په یو شمیر مسلو چې حل تر مسه شوی وي ورتواله لرو. موږ خپل خپلواکي غواړو، موږ خپل ازادي غواړو، موږ نه غواړو خپل هیواد ته هغه کسان راولو چې زموږ د هیواد په اړه خایي بد ارادي ولري.
هیلری کلینټن د تیر شروع پورس په نیو همشایر ایالت کې د ورمونټ سېنیټر برنی سانډرز سره په ګډه کمپاین وکړو.
The next 40 days will determine the next 40 years
راتون کې سلويخ ورځې به راتون کې سلويخ کال فیصله کوي. نو زه به د خپل کمپاین اختتام هم په هغه طریقه کوم په کومه طریقه چې ما خپل کې شروع کړو، د ماشومان او د غي کورونو حقوق د پاره هڅه کول سره. دا زما د جن مقصد دی او زما د صدارت مشن هم.
ډونلډ ټرمپ بنن په نیو همشایر ریاست کې یو دستوري ته وینا کوي او هیلری کلینټن به په ایووا ریاست کې وینا کوي. د دوه ریاستونو د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لپاره د کاندیدانو منتخب کولو پروسې کې لوی کردار ترسره کړی وو. د راتلونکي جمعې پر ورځ به ډونلډ ټرمپ په میشیګن ریاست کې وینا کوي او هیلری کلینټن به د جمعې پر ورځ فلوریډا ریاست کې دوه جلسو ته ویناګانې. په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دایو ساته خبری خبرونه هم د دې کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې همکاري کوله پروډوسر وو شعیب زاده او انجینران وو موږ سره پیټ او سیدریک. دوی ته هم ډیره مننه وایو. چرته ځایم د ریډیو برخه دوام لري. سو شبو کې بشپه په خیر پروګرام پیل شي. نن د پروګرام قربانه د زموږ همکارانه اله محمد او د پروګرام موضوع دی د خیبر پښتونخوا چې کوم د مازورانو د لوبو ډله ده په دې اړه به دوی پروګرام کوي. میلمانه به وي ورسره پروګرام کې. تاسو هم ټلیفون د لارې برخه اخیستی شي او د ټی وی دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسی. تاسو د ډیوی ریډیو د ټی وی دا برخه د ډیوی ریډیو په ویب پاڼه www.voa.divareadio.com باندې وره بیا کتی شي. دې ترڅنګ وی او ای ډیوا د ډیوی ریډیو د فیسبوک او د ټویټر پاڼو پته ده. تاسو د ډیوی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. نو د ټی وی د برخې نه قدر من اوریدونکو کتونکو، زه محوش چلی
او زه مجاهد جواد،
تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.